یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مخشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ويم پایل په خبرونو کې اروپای ټولنه وای په افغانستان کې د پراخ بنسټ سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حقونه ورکړل شي د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل په خپل ټوټر لیکلی د اروپای ټولنې د په همدې چې په دې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي په ورته وخت کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر په خپل ټوټر په نږدې راتلونکي کې د یوې ناستې خبر ورکړی چې پکې به د افغان میرمنو پر ستونزو بحثونه کېږي د امریکا پلازمینه واشنګټن کې پولیسو ویلي هغه افغان یې نیولی چې خپلې هغه افغان نیول شوی چې خپله میرمنې په امریکا کې وژلې وه او بیا اروپا ته تښتېدلی و د واشنګټن د پولیسي یو چارواکي مارک ګریګوري پرون خبریالانو ته وویل اروپا امریکا ته د دغه مشکوک افغان وحید کاشفي د استرداد هڅې روانې دي ګریګوري ویلي دغه افغان 2019 کال کې د امریکا دننه خپله میرمن وژلې وه او وروسته اروپا ته تښتېدلی و د پولیسو چارواکو ویلي مشکوک قاتل د اکتوبر په 19 په اروپا کې د خپل استوګنځي دننه نیول شوی خو دا نه دي ویل شوي چې د اروپا کوم ځای کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشوف د ایران د ملي ځواکونو د شورا له مشر علي شمخاني سره د اوکراین پر جګړه امنیت او نورو اړوندو مسلو خبرې کړي دي دا خبره د روسیې امنیت شورا پرون خبره کړې ویلي دي پتروشوف څلور ورځې وروسته تر هغه تهران ته سفر کړی چې ایران د لومړي ځل لپاره ومنله چې روسیې ته بې پیلوټ الوتکې ورکړي دي د ایران چارواکو ویلي دوی د اوکراین د جګړې له پیل مخکې روسیې ته بې پیلوټه انتحاري الوتکې ورکړي روسیې د ایران په انتحاري بې پیلوټه الوتکو کې چې په کامیکازه مشهورې دي د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو بریدونه کړي دي په موسکو کې راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د موسکو فورمټ په نوم د غونډه راتلونکې اونۍ چهارشنبه ترسره کیږي چې پکې به د روسیې ترڅنګ د چین تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران پاکستان هند قرغزستان او قزاقستان استازي برخه واخلي طالبانو ویلي د موسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیزه تعامل منفي اغېز کولای شي خبرونه مو واوریدل وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته اروپایی ټولنی ویلی په افغانستان کې د پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حقونه یې ورکړل شي دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل په خپل ټویټر کړې ده په دغه پروګرام کې به په دې اړه هم واوري چې په غزنی کې یوه وړه نجلۍ چې د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی له طالبانو غواړي چې مکتبونه ورخلاص کړي
اوس خود اسلامی امارات نجونو مکتبونه بند کړي زه ډېره خوښینې یم تنه زنه ټول نجونې ډېرې خوښینې دي چې مکتبونه بند دي نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي
په قندهار کې معلولین له ستونزو شکایت کوي
کار زمینا نه لرو چې څوک دوه دوه پښې یو لاس ونه لري دی روغ سړی دی خپل پر ځان کې دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده د کوم مشکلات سره بنه مخ
د امریکا د منځماله ټاکنو عامدارنګ پکې د افغانانو د ګډون په اړه هم تاسو ته معلومات درکو
تر څو چې طالبان نو د دننه په افغانستان کې په دود ځان نشي کوم نه کوم چې امریکا تغییر وکړي
علي احمد جلالي و د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد چې د دغو ټاکنو د اغیزو په ارتباط خبرې کولې
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته اروپایي ټولنه وای په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي. اخوا د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر په خپل ټوټر لیکلی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو په اړه باندې یوه غونډه جوړه شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لورې په افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر بهرمیشتو افغان میرمنو سره کتلی دي. نوموړي لیکلي، د افغان ښځینه رهبرانو په ناسته کې موږ نن په افغانستان کې د یوې پراخ بنسټه سیاسي پروسې په اړتیا خبرې وکړې، داسې پروسه چې ښځې او نجونې پکې مساوي حقونه ولري او بشري حقونو ته پکې درناوی وشي. په همدې حال کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو د اورېدنې په هدف یوه ناسته جوړه کړي. که څه هم نوموړي د دې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې په دې ناسته کې چې د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې غونډه نومیږي، له افغانستانه او بهر نږدې اویا افغان میرمنې برخه واخلي. نوموړي لیکلی دي چې په دې ناسته کې به د افغان میرمنو په لومړیتوبونو بحثونه وشي. اغلی رونر لیکلی، خوشحاله یم چې له افغانستانه او بهر څه باندې اویا افغان میرمنې دلته دي ترڅو په راتلونکو میاشتو کې د افغان میرمنو پر لومړیتوبونو خبرې وکړو. دا ناسته د هغو هڅو برخه ده چې په لړ کې به یې ښځې د خپل هیواد د سیاسي حل لارې یو برخه شي. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې لومړۍ غونډه د روان میلادي کال د مارچ په 10مه په بروکسل کې شوې وه. اروپایي ټولنې ویلي دي په هغه غونډه کې افغان میرمنو د افغانستان په سیاسي پروسه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان دننه او بهر افغان میرمنې پکې ونډه لري او دوی د افغان میرمنو او نجونو د ستونزو د حل په هدف خپل وړاندیزونه د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې سره مطرح کوي. د افغان میرمنو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان افغان میرمنې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري او په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو په مخ د تفریحي پارکونو او حمامونو دروازې هم تړلې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورشو غزنی ته. هلته د سلما په نوم یوه انجلۍ سره لدې چې ښوونځی تړلی دی خو بیا هم د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی دی. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابۍ په برخه شي. هغې له طالبانو هم غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ ښوونځي پرانیزي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا تم ټولګي زده کوونکې 12 کلنه سلما
خور مې اته نوې نمرې یوړې او ورور مې بیا نتیجه معلومه نشوه او لومړی مقام ترلاسه کړ.
سلما په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ یو شخصي پوهنتون برابره کړې وه چې د سلما د مشر خور او ورور په ګډون شاوخوا زرو تنو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابی په برخه شي.
زه ډیره خوشحاله یم او له خپل مور او پلار نه مې هم ډیره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګری دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونه ته یې وهڅوي.
له سلما څخه مې وپوښتل که چیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي اماده یاست چې ګډون پکې وکړئ. د مایوسۍ په انداز یې وویل، زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو اماده یم خو موږ اقتصادي وضعیت خراب دی، بیا که چیرې موږ پاس کړو بیا زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامی امارات د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خوشین یم، تنه زه نه، ټول نجونې ډېرې خوشینې دي چې مکتبونه یې بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلی دي چې علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامی امارات ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته تر څو د دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور که نجونې نورې هم له زده کړو محرومېږي نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یوه کورنۍ خو تعلیم یافته میندې ټوله نه روزي.
ښځې او نجونې به ډېرې متضرره شي، او کله چې یوه نجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي. نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي، غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
زه غواړم چې په آینده کې یوه ډاکټره شم تر څو د ویجاړ افغانستان لپاره خدمت وکم، ځکه چې افغانستان ډېر کړېدلی او غمجن هیواد دی. زه غواړم چې خدمت ورته وکم او د نورو هیوادو په رقم جوړ کړم. تنه زنه ټول نجونې دغه ارزو لري.
شاوخوا 45 کلن محمد سید د سلما پلار دی. دی په بازار کې پردی مزدوري او روزانه کوي. محمد سید وایي سلما ډېره وړه وه چې له زده کړو سره یې مینه پیدا سوه. هغې به زیاتې هڅې کولې، نو دا و چې لور یې د خپل قابلیت او زیار په مټو دغه ځای ته ځان ورساوه. دی د خپلې لور په بریالیتوب خوشحاله دی چې لومړی مقام یې ګټلی او وایي زما تر څنګ یې مور، خویندې او وروڼه زیات ورته خوشحاله دي. موږ ټولو له خوشحالۍ څخه وژړل.
پرواز کې به دې وختي به دې ته 12 بجې پورې مکتب ته تللی. بعد 12 چې څنګه کور ته راغله ډوډۍ بې وخوړه، بعد غدی چې مدرسې ته. نو دا ټول ارواز دی د خپل درسو په جریان کې. که درته ووایم چې دومره کوشش به هیڅوک نه کوي که دی چې کوي د ماخستان د مالې تقریبا 12 بجې پورې دی د خپلو درسو باندې اخته یي.
ډاکټر خیرالدین نثار د مسلم پوهنتون رئیس دی چې دغه سیالۍ یې برابره کړې وه. نوموړی وایي سلما ډېره زړوره، قابله او پوه نجلۍ ده. په خپل استعداد یې په دغه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی.
زر کسو ګډون کړی وو په کې، اوناس او هم زکر دواړو په کې، د مکتبونو، لیسو، پوهنتونو، مدرسو ټولو شاګردانو او محصلینو په کې ګډون کړی وو. همدغه سلما خور چې د اتن سیمه یو شاګرده ده، دا په کې لومړی مقام خپل کړ.
د سلما دوی کورنۍ شاوخوا 8 کاله وړاندې د بلوچستان ایالت له سرخا پنډغالي څخه دلته راکوچېدلې او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي.
هره اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې 4 ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپرېږي.
کابل ته په میلیاردونو نوي افغاني بانک نوټونه رسیدلي. دا افغاني مخکې چاپ شوی وي خو طالبانو نشوای کولی افغانستان ته انتقال کړي. اوس د امریکا متحده ایالاتونو دې ته لار برابره کړي چې دا پیسې ولېږدوي. د افغانستان بانک تمه لري چې په میلیاردونو افغاني بانک نوټونه په فرانسا کې هم چاپ کړي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان بانک په وینا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو له لارې د پیسو د ورکړې لاره هواره کړه، کابل ته په پولنډ کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د روټرز اژانس راپور له مخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزي بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه کوي، ځکه چې د سختدریزه طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیستم سره قطع شوی و او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګېدلي دي. د افغانستان بانک د پولنډ یوې کمپنۍ سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی و، خو د جولای تر میاشتې پورې نشوای کولی چې د دې افغانیو لګښت ورواستوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی وایي چې د دې پیسو له درکه طالبان کولی شي د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که چیرته له دې پیسو په شفاف ډول استفاده وشي، حکومت ته د شاوخوا 130-140 میلیونو ډالرو په ارزښت امکانات برابرولی شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د روټرز اژانس په وینا که چیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نه وای چاپ شوي، اکثر به یې نور په جیبونو کې له زړښته د لیږد وړ نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر روټرز اژانس راخیستې ده چې وایي د افغانستان بانکونه په نغدو پیسو چلی شي، چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزي بانک دا وړتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي چې له دې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چارې اسانه کړي. د افغانستان د مرکزي بانک غړی شاه مهرابی وی نوي بانک نوټونه د سیشنبی پرس کابل ته ولېږدېدل چې د تړون له مخې 10 میلیارده افغانۍ دي، او بل تړون له یوې فرانسوي کمپنۍ سره شوی دی چې هغه به هم همدومره افغانۍ چاپ کړي. د افغانستان بانک په عالي شورا کې دوه طالبان هم شته. طالبان وایي چې د افغانستان بانک چارې خپلواکې دي، خو متحد ایالاتونه په دې بانک کې په لوړ پوړو څوکیو د طالبانو پر موجودیت اعتراض لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په امریکا کې د منځماله ټاکنو رسمي پایلې لا نه دي اعلان شوې، خو راپورونه وایي چې دواړه ګوندونه ډیر سره نږدې دي. په دغو ټاکنو کې د سنا جرګې 15 څوکۍ او د استازو جرګې ټولې 415 څوکۍ رایې اچونې ته وړاندې شوي. دا چې د دغو ټاکنو پایله پر امریکا سربېره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام لري، په همدې اړه مو همکار اسدالله لودین په واشنگتن کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې.
زیاتره مستاپ کې د امریکا داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه د مهاجرت مسله، لکه د ښځو د حقوقو مسله، د ښځو د ستراتیژي مسله او دا مسلې د قوی مطرح وي. او اما په این زمان کې البته دوه حصه په خپل د دې لپاره چې په کانګرس کې اکثریت وګټي تلاشونه ډېر کول، معمولا په دغه ماحول ټاکنو کې زیاتره هغه چی په پولیس مشی په لاس کې ده کوئی بایلی په کانګرس کې. او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به د جمهوری خوا زیاتره څوکۍ وګټي. البته ښایي ځینې څوکۍ وګټي او اکثریت ترلاسه کړي، مګر په هغه اندازه نه چې فکر یې کېده. او دا د تعجب خبره ټولو ته وه.
بله استاد، وړاندوینې څه ښایي پرون داسې ویل کېدل چې ګواکې جمهوري غوښتونکو په استازو جرګه کې یو څه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او کولای شي چې پر دې جرګه باندې واک ترلاسه کړي. تر اوسه هم وړاندوینې همداسې دي؟
خو همدا خبره کېدله او سم دا کېدل احتمال لري چې دغه وړاندوینې صحیح شي، مګر نه په هغه اندازه چې خلکو فکر کوو. مثلا ځینو جمهوري غوښتونکو مشرانو فکر کاوه چې تشبیتو څوکۍ به زیاته دی په دقیقې وګټي، په د نمایندګانو په مجلس کې وګټي او ولسی جرګې کې وګټي، مګر اوس فکر کوي چې کچې اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډېره کمه وي په هغه چې فکر یې کېده. ممکن ده د 10 او 12 څوکۍ په منځ کې وي او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده، مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوری خان به ډېر لوی صوبې ترلاسه کړي، ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي، هغه نه شوې. یعنی هغه وړاندوینه صحیح ونه خته.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي اوسې د امریکا د منځماله ټاکنو او په ارتباطي خبرې کولې، همدا چې څه تاثیر به لري په افغانستان باندې. په همدې اړه بل رپورټ هم لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن منځماله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل چې په دې انتخاباتو کې د زیات شمېر رای ورکوونکو ګډون ښیي چې امریکایانو د اجنډا ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده څرګنده، خو اټکل کېږي چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې واک بیرته په لاس کې واخلي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل د ډیموکرات ګوند غړو وکولای شول چې د جمهوری غوښتونکو د بریا د هغې څپې چې تمه یې کېده مخه ونیسي. بایدن دا ومنله چې د انفلاسیون او نورو اقتصادي مسلو په اړه رایه ورکوونکي مایوسه وو، خو وی ویل چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په اتمه رایه ورکړې د ده د اجنډا ملاتړ وکړ. بایدن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبرې غونډې ته وویل، زما په فکر دا یو ښه ورځ وه د ډیموکراسۍ لپاره، او زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره یو ښه ورځ وه. بایدن زیاته کړه، په داسې حال کې چې رسنیو او کارپوهانو د سره رنګ لوی څپې چې هدف یې جمهوري غوښتونکو وړاندوینه کوله، خو داسې ونه شول. جمهوري غوښتونکو یو څه لاسته راوړنې ترلاسه کړې، خو په استازو جرګه او سنا کې د څوکیو ډکولو لپاره سیالیو کې د دوی بریا د هغې وړاندوینې خلاف ده چې ویل کېدل جمهوري غوښتونکي به د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دوی به له 2013 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په 415 کسیزه استازو جرګه کې اکثریت خپل کړي، خو د څو کمو څوکیو په توپیر. له کالیفورنیا څخه جمهور غوښتون کې کیوین مکارتی چې تمه کېږي د استازو جرګې مشري ترلاسه کړي وویل دا واضح ده چې موږ به پر دغه جرګې کنټرول بیرته ترلاسه کړو. ډیرو رسنیو وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتون کې به په دې جرګه کې اته څوکۍ له ډیموکراتانو وګټي، یعنې درې څوکۍ له هغه څه زیاتې چې دوی یې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري. پرون د ورځې ناوخته د ختیځو ایالتونو د څه باندې څلوېښتو څوکیو برخلیک نه و معلوم چې د منځمهاله انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي. د سنا جرګې کنټرول چې په اوس وخت کې د دواړو ګوندونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل شوی برخلیک تر اوسه روښانه ځکه نه دی چې په اریزونا، نیوادا او جورجیا کې د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ ډېرې سره نږدې دي. د دغو سیالیو پایلې پرون ناوخته اعلانېدو ته ډېرې نږدې وي، خو په جورجیا ایالت کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې په دغه ایالت کې به د ډیموکرات رافایل وارنوک او جمهوري پال سیالی هرشل واکر ترمن سیالی د دسمبر په شپږمه نیټه ترسره شي، ځکه د بریالیتوب لپاره هیڅ یو کاندید 50.1 سلنه رایې نه دي ګټلې. که جمهوري غوښتونکو د استازو جرګه په کنټرول کې واخلي که هغه پر لږ اکثریت هم کولی شي په راتلونکو دو کلونو کې د بایډن د اجنډا مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. بیا هم له نوریاس نوریا ورو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی.
برتانوی انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان په اړه تر دې سر لیک لاندې چې په طالبانو کې د نننه د دې لپاره چې ښځینه ډاکترانې ښځې له نورو جلا کړي فشارونه روان دي په یو مطلب کې لیکي. وروسته له هغې چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د کابل د ښځو په روغتون کې د امیده مومند ټولګي نږدې درېیمه برخه ډاکترانې له هېواده وتښتېدې. هغه وایي د دغو ډاکترانو په وتلو سره د روغتون پر پرسونل فشارونه زیات شوي دي. انډیپندنت لیکي میرمن مومن پریکړه وکړه چې پاتې شي او د خپلې زده کړې 12 کلنه دوره بشپړه کړي تر څو په افغانستان کې د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونه ترسره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه میرمن مومن په ورځ کې د نسایي او ولادي ناروغان معاینه کوي او په یوه خونه کې چې ځینې وختونه له ګڼه ګوڼې ډکې او ناروغانې پر غولي پرتې وي پر هغو امیندوارو ښځو څارنه کوي چې له لوړ خطر سره مخامخې وي. د شپې لخوا هم ډیر وخت په غیر طبیعي ډول د ماشومانو د زیږیدو لپاره د سیزیریان عملیات ترسره کوي. د انډیپندنت په لیکنه د میرمن مومن هوډ چې په خپل هیواد کې پاتې شوی چې خلکو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کړي په حیرانوونکي ډول د طالبانو له غوښتنې سره هم اړخ لګوي. د طالبانو چارواکي چې په افغانستان کې د یوې محافظه کار اسلامي ټولنې د رامنځته کېدو هیله کوي وایي د ښځو روغتیا پالنه باید د نورو ښځو لخوا وشي. دا په دې معنی چې ډېرې ښځینه ډاکترانې باید وروزل شي. خو دغه هدف هله ترلاسه کېدای شي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي پرېږدي چې خپلې منځنۍ او د لیسې زده کړې بشپړې تر څو لوړو زده کړو ته لار پیدا او د نورو رشتو تر څنګ د طب پوهنځی ولولي. امریکای د هیل ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د نوموتې ښځینه فعالې او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي په قلم یې ولیکنه د افغانستان ثبات د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړئ تر سرلیک لاندې خپره کړې ده. اغلی کوفي د دې لیکنې په یوه برخه کې لیکي په 13 اګست کې واک ته له رسېدو وروسته طالب مشرانو ته 150 زیات فرمانونه صادر کړي چې له مخې پر نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لګول شوي چې هغوی یې له ورځني ژوند، ازادۍ او خپلو هیلو ته له رسېدو څخه محرومې کړي دي. د میرمن کوفی په لیکنه که څه هم د طالبانو لخوا ښوونځي ته د تنکیو نجونو پر تګ بندیز په دې ورځو کې کله ناکله نړیوال خبرونه جوړوي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو د ژوند تریخ او دردونکی حقیقت تر دې هم ډیر وحشتناک دی. طالبانو د تاوتریخوالي یو منظم سیستم رامنځته کړی چې هدف یې د جنسیتي توپیر پر اساس د دوی د یوه میکانیزم پیاوړي کول دي. داسې یو سیستم چې یو مخ د عامه ژوند له ټولو برخو څخه د ښځو او نجونو پر لرې کولو متمرکز دی. میرمن کوفي یې د نجونو پر زده کړو بندیز یو جز بولي. میرمن کوفي د خپلې دې لیکنې په پای کې لیکي نړیواله ټولنه نشي کولای چې افغانستان د سپتمبر د 11 تر روسي حملو مخته وضعیت بیرته ور وګرځي. د هغې په لیکنه موږ اجازه نشو ورکولی چې د آزادۍ او د ښځو د حقونو هغه تخم چې په تیرو 20 کلونو کې په ډیر احتیاط سره کرل شوی د طالبانو لخوا له منځه یوړل شي.
کندهار کې معلولین د ستونزو شکایت کوي. د دغه ولایت معلولین وایي له سخت اقتصادي او نورو ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو حکومت هم مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستو تر څنګ ورته د کار زمینی هم برابرې کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي تر څو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ کړی چې معلولین د هر کلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ما نوم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې زموږ سره دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک و تر چا لرو او دغه زموږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وسه کې موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلی.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو غږ کوي چې د کورنوی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته دی د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبدالله دی. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلان د کوره تلس نفر مې د غاړې څخه دی چې اوسوک دوه دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سړی دی خپل پر ځان کې اس چې اوسه پیسې ولري کاروبار دکانداري ولري دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نفر یالداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پر ځان د خلک کې اس کې.
زما نوم نیدام احمد ده. دا اوس خدای یو بسکل نو په دا یو بسکل خو سې مور به ځان درې ځای ورسو نو یواز دا ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ما شات نور مرسي نور کومه کنه سپه نړۍ کې مې بینه سره کې مور به هغه پیچ نو لانه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات تفاس خم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول معیوبینو دغه که هر څوک پی فقط چې هغه معیوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات تفاس وغوته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی ته خپل تخصیص دی چې هغه به ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي موسسه څومره موږ واسو پانی چې هغه دی خواته را جلب کړو دغه ځکه دا د زموږ د جامعې هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی ترکو چې څومره زموږ په واسه کې چې دی ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
جوان
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
سوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است. د سهار لوو د ماښام تر وو بجې د سهار او وو د ماښام خبرونې لرو.
د خدای تعالی په خاطر موږ متقاعد منصبین یو د وزارت داخلي انډیواله لولګې نمرو ته خدای یو نیم کال کېږي موږ معاشات نه دي اخیستي او څوک هم پوښتنه نه کوي له خدای نه وډار سي دغه د موږ معاشات راکړي متقاعدین یو.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. هیله کوم چې جوړ او روغ به زکاري شر احمد ایبی احمد هلمند ولایت استاد سره په تماس کې مخابراتي شرکتونو څه د هندو د شدای شبکې لر اسانه کې تقریبا په البن کې کار به خسره کمزورې دی نه نت څنګه کار کوي نه چې څنګه وای څنګه کار کوي.
سلامونه او نیک هیلې د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکو او مخابراتي شبکو ته تر اوسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوي خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولېږي.
سلامونه او نیک هیلې احترامات. ګل محمد د سنګین ولسوالۍ څخه سر سره په تماس کړل. ما دا پیغام په لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور وسنګین ولسوالۍ ته راځي او سرمکلا ته راځي د سرمکلا کې کوم مامورین چې نومانو وشته کوي هغه او زه والا ورسره ګرځه نو خپل کلیوالو ورونه وو شناخته خېلو د ماړه وو په طالبانو کې چې وابسته لري هغه نوشته کېږي، کوم مسکین ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نوشته کېږي. نو زما هیله او ارزو دغه د نورو مقاماتو څخه چې یا چې دا مرسته بنده کړي او یا چې دا مسکینان نوشته کړي، وروره پاوزه والا دې نه نوشته کړي هر مسجد ته جوار چې وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټوټر لیکلی دی چې په همدې تړاو له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلی دي. په موسکو کې راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې، خو د منځنۍ اسیا او د افغانستان ګڼ نور ګاونډیان وربلل شوي دي. د امریکا پلازمینه واشنگتن کې پولیسو ویلي هغه افغان چې هلته خپل میرمنه وژلې و او بیا اروپا ته تښتیدلی و په اروپا کې نیول شوی دی. تورن کس وحید کاشفی یاد شوی چې امریکا وایي له اروپای راستنولو ته هڅې کوي. او د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشوف د ایران د ملي ځواکونو د شورا له مشر علي شامخانی سره د اوکراین پر جګړه، امنیت او نورو اړوندو مسلو خبرې کړې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم تر لنډې دمې وروسته نور بس دی پروګرام مې راوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه، ستړي مشي، زه فریده سیالیم او د نور بس دی پروګرام دی. په افغانستان کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه د خزو منیکول په څمانه دي. د طالب چارواکو لخوا پر افغانو میرمنو د محدودیتونو د وضع کولو په لړ کې په دې وروستیو کې له تفریحي پارکونو او حمامونو څخه خزې منع شوې دي. طالبانو وړاندې ویلي وو چې خزې د شرعي حجاب په رعایت کولو سره کولی شي د اونۍ په درې ورځو کې پارکونو ته ورشي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته له تګ منع کړي دي. د دې وزارت ویاند عاکف مهاجر د منی شدوی میرمنې له تفریحي پارکونو او حمامونو څخه منی کړی دي. د موړي د دې کار لامل خزو ته د مناسب چاپیریال نشټون یاد کړی دی. هغه ویلي دي د خوندو په وړاندې پارکونو ته د تک پړه د اوس لپاره ویل کیږي چې نه دي سي. موږ له تیرو 15 میاشتو دوامدار کوشش کوو چې دوی ته مناسب چاپیریال برابر کړو، خو ځینې مشکلات شته. د همغو لامل د اوس لپاره ورته ویل شوی دی چې پارک ته دي نه سي. په کابل کې د تفریحي پارکونو خاوندان بیا شکایت کوي چې دی بندیزنوی کاروبار ته سخت تاوان اړولې دي. د ازازی پارک مسؤلینو پرون ازادې رادیو ته دا تایید کړ چې اوس یې د تیر پرتله اواید ډیر کم شوې دي او که شرایط همداسې پر مخ لاړ شي دوی به مجبور شي چې د پارک دروازې وتړي. خو حمامونو ته د تک په برخه کې پر خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه ښاغلی مهاجر ازادې رادیو ته پرون په لنډ ډول داسې ویلي دي او کې د اوس لپاره همداسې ویل شوې دي چې باید حمام ته د میرمنې نزي. دا روند چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنیدو کابو 15 میاشتې تیریږي چې په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو وضع کړي دي. د دې محدودیتونو په وضع کولو سره کسان په کور دننه او بهر غبرګونونه راپورته شوې دي، خو طالب چارواکو د دغه محدودیتونو په اړه په خپلو پریکړو کې کم بدلون نه دی راوستي. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د خبرونو ملمنی مو هر یوه د خزو د حقونو فعال ماریاتو تخیل او همدارنګ میرمن فوزیه وحدت چې د دې موضوع پر تپات په مو سره خبرې وکړي. میرمن فوزیه وحدت سره همدا شیبه په سټوډیو کې وصل ده. اول با میرمن فوزیت وشو وحدت ستړي مشي بخیر غلی خبرونی ته کداره تو وی چې طالبان دغه فرمانونه شته میرمنو پاړه باندې ورکی چې نمړې د حجاب مسلې نه پیل شو دا د اوس تفریحي پارکونو هممون ته هم خبر را ورسیده اول درې ورځې وی اوس په کلی ډول باندې میرمنې منع شوې تاسو دغه محدودیتونو ته په کوم سترګه ګورئ
میرمن سیال سلام وړاندې کوم تاسو ته ستاسو میلمنو او همدارنګه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم مننه چې موږ ته مو بلنه راکړه وخت مو راکړه چې د زړه خوالي تاسو سره شریک کړو تاسو ګورئ د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانستان د ښځو پر وړاندې محدودیتونه په مختلفو بهانو او پلمو سره زیاتېږي دا تاسو ویل چې د درې ورځو دپاره تفریحي پارک کړل شوی وه دا موضوع د درې ورځو دپاره نه ده د مکتبونو څخه نیول تاسو ونیسئ تر اداراتو پورې دولتي ادارات چې هلته ښځې کار کوي همداسې راځو کلبونو ته همدغسې راځو تفریحي پارکونو ته او همداسې زه فکر کوم چې دغه محدودیتونو لړۍ د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي او دا د هرې ورځې په تیریدو سره هر هغه ځای چې ښځې هلته فعالیت کوي او هر هغه تجمعات او هغه ځایونه چې طالبان پوهیږي چې دلته ښځې راټولیږي دا محدودیږي زه فکر کوم په ټوله کې طالبان د ښځو له حضور څخه ویره لري د ښځو له پوهاوی څخه ویره لري د ښځو له منطق او استدلال څخه دوی ویره لري په همدې خاطر باندې دوی محدودیتونه لګوي د ښځو پر وړاندې او صرف همدومره پاتې چې دوی د هر دروازې تر شا دوی خلق واچي بي چې خو ته وایي چې له پورو څخه مو وځي یوازې په انتون په افغانستان کې پاتې ده چې هغه هم په مختلفو بهانو محدودیتونه پیل لګول شوي د حجاب مسأله ده د حاده د پانزي د انتخاب مسأله ده نور موضوعات دي چې تاسو هر ورځ هغه ګوري چې دا ټول د کورنۍ په هغه باندې روحیه باندې تاثیر کوي چې دوی خپل اولادونه او خویندې پانتون ته هم پرینکتی او دا طبعاً تاثیرات خپل تاثیرات او اغیزې لري په جامعه باندې
میرمن وحدت تاسو یادونه وکړه چې طالبان له میرمنو ویره لري ذکر د میرمنې اساسي حق د پارک ته تک تاسو مرته اشاره وکړه چې ضرورت د اړتیا د حمام ته تک اړتیا ده ولې دوی د میرمن په دې برخه کې ویره لري
طبعاً دوی ویره لري دا چې دوی کوم خپل په دوی ته معلومه چې دوی څه دلیل لري چې دوی د هر ورځ ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع کوي زه داسې فکر کوم چې دوی غواړي نړیواله ټولنه په دې شکل ځان ته متوجه کړي یو ورځ مکتب باندې یو ورځ د پوهنتون په وړاندې نجونې دروي یو ورځ پارک په وړاندې پارک د دوی په وړاندې باندې وي بل ورځ همدغسې مثلا کتابخانه تړي صرف رستورانتونه پاتې دي او دغه د پانتون مسأله ده چې زه فکر کوم دا هم ورو ورو تړل کیږي او دوی غواړي چې په دې شکل باجګیری وکړي د نړیوالې ټولنې څخه تاسو اوس ګورئ کومې نجونې چې نیول شوي معترض نجونې داسې ویل کیږي چې د هر جلې په وړاندې چې خوشي کیږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیری کوي نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري دا چې مناسب چاپیریال مسأله دوی همیشه یادوي حتی دوی مکتب کې ویل چې موږ مناسب چاپیریال زمينه برابرو بیا د غینې مکتب موږ د انجونو په وړاندې خلاصو چې د یو کال په تیرې دوه سره دوی هیڅ یو نتیجې ته ونه رسیدل چې د مناسب چاپیریال څه ډول چاپیریال باید وو سي در حال کې چې مکتب ته انجونې زی د افغانستان کې د خوځو والکانو مکتبونه بیل بیل دي اته ټایمونه فرق او مزما په یاد د 15 کال مخکې چې زه د مکتب نه فارغ شوم مونږ د یو د الکانو یو مکتب سره نږدې وو مونږ 15 دقیقې مخکې د مالکانو له رخصتي څخه مونږ رخصتي دو ترڅو چې مونږ دغه ساحینه لږ ووزو بیا الکان رخصتي دل نو دا اته دغه ټایم کې تفاوت وو زه نه پوهیږم چې کومه پلمه طالبان لري چې هر ورځ د ښځو په وړاندې په ناحق محدودیتونه لګوي او ښځې غواړي چې په ټوله معنا باندې له جامعې یا ټولنې څخه حذف کړي او دا مشخص هدف یې همدا ده چې ښځې باید له ټولنې څخه حذف شي
تاسو ته بیرته راګرځو میرمن ماریا ستړي مشه په خیر راغلی تاسو رته کوم دا موضوع بیرته ځواب کړم دا خبره ته ځواب کړی چې طالبانو رو رو هغه محدودیتونه چې تیر کې دوی وځ کړی وو او اجازه نه ورکوله چې میرمنې په آزاد توګه باندې په افغاني ټولنې کې ژوند وکړي آیا بیرته مغه تیر ته دوی ورګرځي که څنګه
ډېره زیاته مننه سلامونه تاسو ته تاسو قدرمنې میرمنې او تاسو اورېدونکو ته بالکل حالت خو همداسې معلومېږي چې حالت کوم تغییر نه ده کړی، لکه څنګه چې شل کاله پخوا هغه کوم قیدات چې د مېرمنو په وړاندې دوی وضع کړي وو، حالت ورو ورو هماغه خواته روان ده. حال دا چې کال وړاندې چې دوی راغلي وو داسې یو حالت نه وو لکه څومره چې نن ورځ تر بلې سختېږي. اوس خبره دا نه ده چې دوی ولې وایي چې مېرمنې د حمام ته نه ځي، مېرمنې د پارک ته نه ځي. خبره دا ده چې ولې د مېرمنو په وړاندې دومره قیدات، ولې هره ورځ د مېرمنو په وړاندې دومره نوي فرمانونه نوي نوي قوانین جوړول؟ په دا افغانستان ټولنه کې خو یوازې مېرمنو نه ده چې موږ ووایو چې د ټولنې ته د مېرمنې د وجې نه خطر ده. زموږ په ټولنه کې اقتصادي مشکلات شته، زموږ په ټولنه کې امنیتي مشکلات شته، د ګاونډیو لاسوهنې شته. ورځ تر بلې افغانان د افغانستان نه د وتلو په حال کې دي، په نورو ملکونو کې د بدبختیو سره مخ دي. تاسو ګورئ زموږ خویندې چې کله په افغانستان کې په دوی باندې شرایط راقید شو، اکثر د پاکستان په لوري روان دي. هغې په سرحدونو باندې د دوی بېعزتي کېږي، دوی ته لاسونه اچول کېږي. دوی د کراچۍ په زندانونو کې د همدا اوس 3000 نارینه او ښځینه بندیانې دي. هلته د غو څخه پیسې اخیستل شوي دي، د غو څخه سرو زر اخیستل شوي دي. یعنی په ټولو کې مېرمنو ته یو ډېره ستره بدبختي را وړاندې شوې. نو دا صرف د دې وجې نه چې کله په افغانستان کې دوی په مېرمنو قیدات راولي، هر پلار هر رور هر مور غواړي چې د لوبې تعلیم وکړي. نو د دې لپاره چې لوبې تعلیم وکړي بل ملک ته مهاجرت کوي، نو هلته په مختلفو ستونزو کې دوی لاس او ګرېوان دي. دا صرف
مېرمن ماریا په بخښنې سره تاسو اشاره وکړه چې کله چې طالبان واک ته رسیدلي یوازې ټوله موضوع په ښځو ورټوله ده، او هر فرمان چې صادریږي او هر محدودیت چې وضع کېږي یوازې دغه خبره مېرمنو ته راځي. آیا په ټول افغانستان کې یوازې ستونزه په مېرمنې ورټوله ده که نورې ستونزې هم موږ لرو چې باید ورته رسیدګي وشي؟ ولې هغه برخې په پام کې نه نیول کېږي؟ مثلا تاسو اقتصاد ته اشاره وکړه.
زموږ اشاره هم همدا ده چې په افغانستان کې هم دا اوس اقتصادي مشکل یعنی تر ټولو ستر مشکل ده. داسې رونه شته دي چې یعنی باور وکړي د غریبي او د ناګارۍ د لاسه ځان وژنې وکړلې. زمونږ دلته دوه رونه په دې مدن نه دي خواته پارک کې ځان نکان قاویز کړي ول، د دې لپاره چې وګورو ول چې مونږ نه لرو ول چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکړو. یعنی دا همغه مشکل دي. په ځای کې دي چې دغه مشکلاتو ته رسېدګي وشي چې د انسان لومړی ضرورت دی. همیشه د مېرمنو په برخه کې قیدات وضع کوي، د ټولنې د جهاني ټولنو نظر ځان ته جذبوي. دوی په دې باندې پوهېږي چې نړیوال د افغان مېرمنو په حالت اندېښنه څرګندوي. که مونږ په دوی څومره هم قیدات وضع کوو، نو نړیوال به هغومره زموږ په وړاندې نرمي اختیاروي. د رسمیت موضوع ده، د مرستو موضوع ده، د دوی سره د نورو برخو کومکونه دي، نو په دې کې به زموږ سره ښه شي. خو بیا هم دا ټولنه مشکل سره مواجه کوي، افغاني ټولنه د خطر سره مواجه کوي. چې کله په ټولنه کې خطر مخامخ کېږي، اولین کسان چې د دې خطر سره به مخامخ وي همدا به دا شته حکومت وي. دوی دا هېروي چې د افغانستان په ټولنه کې که څومره مشکلات پیدا شي، بېرته جوابدهي هم دوی او د دوی حکومت هم د مشکلاتو سره مخ کېږي. نو زمونږ هیله دا ده چې د یو چا نه ټولنې ته مشکل نه وي، ښځه ایجاب مني، ښځه د دوی هر شرط مني. په دې بدل چې دوی تعلیم ته پرېښودل شي، دوی کار ته پرېښودل شي. اوس پارک مسله ده، د پارک مسله څوک په دې وجه پارک ته نه ځي چې هلته چکر ته ځي. زمونږ اکثر خویندې د ډاکټر په مشوره باندې سهار چې مثال شپږ بجې دي پارک کې پیاده روي، ځکه مناسب ځای هلته د مېرمنو لپاره پارک ده. دولتي پارکونه دي، هغه پخوا هغه پارکونه ول، بیا وروسته طالبانو د دوی په منځ کې دیوالونه وهل، نارینه وو ته بېل کړل، ښځینه وو ته بېل کړل. مشکل ها شو بیا د دې نه وروسته په پنجرو باندې شنې پردې ورته تاو کړلې. یعنی هغه د ایجاب مسله یا د سفر مسله هم پکې مشکل پکې حل شو. بیا هم دوی وایي چې مېرمنې دي نه دي، نو دا مېرمنې خو د مستۍ نه دي، د یو مجبوریت نه پارک ته دي. دا هغه پارکونه چې شخصي دي، مثال د تجارانو دي. ګورې هغه پارکونه د منځ دي، هغه تجار چې دي ویل نفقه لاسته راوړي، د یو څه روپۍ لاسته راوړي. په هغه پارک کې مثال د سرو شته، په هغه پارک کې د تفریحي برخو د ماشومانو لپاره ځایونه شته. دا ټول یو یو رقم د دې طریق نه خپل کور ته پیسې پیدا کړي. یعنی دا خپله بیا یو اقتصادي ضربه ده چې حکومت یې د افغان ولس ته ورکوي. نو دا ولس چې په اقتصادي اړخ هم وځپل شي، په د ازادي د مخې نه هم وځپل شي، د تعلیم د مخې نه هم وځپل شي، امنیت خو ابې نه شته، نو دا ولس مجبور ده چې د دې وطن ووځي. نو دا بیا موږ هېروو چې په بل ملک ته ځي، هلته بیا دوی د کومو مشکلاتو سره مواجه کیږي. باور کوي هر ورځ چې مونږ په ګاونډي هېوادونو کې یا نورو هېوادونو کې د افغانانو خویندو میندو وروڼو حالت ګورو، مونږ ورته ځورېږو. دا ټوله ټولنه یو رقم پر رواني مرض باندې اخته شوې ده. زمونږ وطن اوس هېڅ هم نه دي پوره سل سیل کوو، او دوی دا نیم نیم فرمایشونه دي چې د مېرمنو په برخه کې تعلیم پرې درولی دی، کار پرې درولی دی. اوس نو ته حمام ته هم نشي تلی، حال دا چې حمام داسې ځای هم نه ده. افغانستان هوا ډېره سړه ده، په ژمي کې کورونو کې څوک نشي کولی، دومره مواد د سوخ نشي اخیستلی. مېرمنې مجبورې دي چې حمام ته لاړې شي، او حمام کې هغه هم یو غریب، هغه حمام مخکې وړي، هلته یو غریب ناست دی، د حمام د ډېرې پیسو د لارې خپل کور چلوي. حمامونه دا یو بل اقتصادي ضربه ده چې افغانانو ته واردېږي. دوی ځي په ډېرو کمو پیسو باندې، هلته حمام کې نه نارینه شته، نو بس ډېر محفوظ دی. دا هم سړی کېږي، پارک هم تړل کېږي. هر دا چې یعنې مطلب ښځه د دې ټولنې موجود نه ده، ښځه باید د ټولنې لرې شي، په کورونو کې کښېنول شي. تاسو په دې باندې باور وکړئ چې روان وخت کې به پوهنتون باندې هم دوی بندیز نه دي، او حتی دا به هم وایي چې مېرمنه حتی حق نه لري چې د کوره بهر لاړه شي سودا وکړي. نو د دې جواب به هغه مېرمنې ته ښيي چې د هغوی مېرمنه په انتحاري کې د منځه تللي، د هغوی مېرمنه په جنګ کې د منځه تللي. هغه په کور کې مارم نه لري، هغه نفقاور نه لري. هم هغه مېرمنې ته به د دې جواب ښيي، آیا هغه مړه شي، هغه د منځه لاړ شي، یا هغه انسانان دي هغوی د ژوند حق نه لري. نو دا وزه کوي، خو داسې وزه کوي چې یو مقابل انسان په کې راحت وي، په کې آرام وي، دغه ژوند په کې مخکې وي. داسې خو نه کېږي چې په هر څه په ښځو باندې دا قیدات وزه وي. او دا دي دا ټولنه صرف مشکلاتو ته مخامخ کولی شي، او دا مشکلات بېرته دوی غاړې ته لوېږي. نهایت دوی معذب
مېرمن ماریا، دلته یو وړه پوښتنه کوم که فرض کړو چې مېرمنې لکه څنګه چې نجونې له ښوونځیو محرومې دي، مېرمنې له کاره محرومه دي، اوس نشي کولی چې کار ته لاړې شي، حمامونه هم دا بند شول، پارکونو ته هم نشي تللی، که په ټوله کې دوی فرض کړو موږ چې دا مېرمنې په کور کېنولې، آیا دوی په یوازې ځان وکولی شي چې بیا هم افغانستان اقتصاد لوړ کړي، او دوی وکولی شي چې دغه هېواد اداره کړي؟
هېڅکله هم، ځکه د افغانستان اقتصاد خو دا د یو کال نه راپه دی خوا تقریبا ډېر زیات د منځه تللی. مثال ګمرکونه دي، فعالیت نشته، د ګمرکونو عایدات نشته، تجاران د هېواد نه بهر ته د وتلو په حال کې دي. نو اکثر د افغانستان اداره هم په دې رقم مخکې دي، که پخوا یو رقم معاشات اخیستل کېدل، اوس مامورینو ته د هغې نیم معاش ورکول کېږي. یعنی مطلب د افغانستان حکومت بودیجه کې پیسې نشته چې کارمندانو ته ورکړی شي. نو دا خو اقتصادي ضربه په پخوانی افغانستان ته وارده شوې ده، او ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي، که چېرته د ټولنې نیمه برخه چې د دې استعداد او شایستګي لري چې په ټولنه کې کار وکړي، هغه هم د ټولنې د فعالیت محرومه کېږي، نو طبعا افغانستان به یو ډېره فقیره او ډېره بدبخته ټولنه ولري. ولس دې مجبوري چې تنها ګاونډیانو او بهرنیو ټولنو نه ګدایي وکړي، او د خپل ځان ساتنه وکړي. نور به یعنی یو خودکفا ملک او خودکفا ولس به نه وي، صرف یو ګدایګر ولس به وي په ټولنه کې. د ټولنې کومک، د جهاني ټولنې کومک ته به ناستې کاغذ وي، بلکې د افغانستان ولس به د لوږې هم تبر کېږي، اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات، یعنی مکمل به د تباهۍ سره مخ شي.
ډېره مننه مېرمن ماریا، تاسو ته بېرته راګرځو. میرمن وحدت، که تاسو راته ووایئ چې میرمن ماریا هم دې مسلې ته اشاره وکړه، دې لپاره چې طالبان د نړیوالو پام ځان ته راوړوي، هڅه کوي چې د ټولنې په هغه برخه باندې چې هغه میرمنې دي ډېر محدودیتونه وضع کړي، تر څو حداقل دوی وکولی شي په نړیوالو سرخطونو کې د دوی دا موضوع راشي، آیا افغان میرمنې د دې لپاره لوی تاوان نه پرې کوي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
کل افغان میرمنې تاوان پرې کړی او اوس هم پرې کوي. افغان میرمنې تل په افغانستان کې ابزار و قرباني ورکړې ده، او د آلې په توګه د دوی څخه استفاده شوې ده. حتی د جمهوریت په دوره کې سمبولیک رول ښځو درلوده. متاسفانه اوس هم طالبان یو ځل بیا غواړي چې همدغه ښځو څخه د آلې په توګه استفاده وکړي، دوی ابزار وګرځوي او نړیوالې ټولنې توجه ځان ته راجلب کړي. طبعا دا کار دوی د همدغه هدف لپاره کوي، دوی کوم داسې بل هدف نه لري. سربیره پر دې چې میرمن توتاخیل هم ورته اشاره وکړه، دې ته چې ښځې په څه معنا باندې د دې هغه نه حذفېږي، کادرونه شته دي، دوی کادرونه دي. په هر هغه دفتر کې چې ښځې فعالیت درلوده، هغه بخشونه کاملا فلج دي. تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو، دغو بخشو ته د ګاونډیو هیوادونو څخه کارمندان راغوښتل شوي دي، ځکه چې دلته کادر نشته. او کادر شته دوی نه نیسی دوی نه نیسی خزی په کورو کې نه ولیدی ناری نه ځوانان چې دی هغوی نه جذبیږي خپل په ټیم کې دوی کادر نه لري نو په زوازی زه په ثبوت تاسو ویلای شم چې همدا اوس ښاروالۍ کې بهرني وګړي کار کوي په مخابراتو وزارت کې د ګاونډی هیواد ادبا هلته کار کوي مالی وزارت کې همداغسې نو هدف مشخصا زه نه غواړم چې اخوادي خواته ولاړ شم سوال ته غواړم چې جواب ورکوم همدا ده چې دوی راشي د نړیوالې ټولنې سرخطو ته راشي هغوی ځانته د هغوی توجه ځانته جلب کړي په همدې معنا باندې د هرې خوانه په ښځو باندې فشار راولي د هرې خوانه په ښځو باندې محدودیتونه لګوي د حجاب مسله د مکتب مسله د پارک مسله همدونه پاتې ما مخکې وویل چې دوی قلف واچوي د په کورو باندې او د ورته ووایي چې نور مه وځئ که احتجاج کو که اعتراض کو نیول کیگو ځپل کیگو شکنجه کیگو کورنۍ باندې فشارونه راځي همدغه سي چې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک متاسفانه خپل ناموس باندې څه رقم دغه دي حساس دي نو کله چې دغه یو خزانه ول کیږي حوزې ته وړل کیږي په میاشتو میاشتو په ورځو ورځو هفتو هفتو هغه ساتل کیږي تا باندې د کورنۍ په روحیه باندې تاثیر کوي او دغه نه روس خپل خزه فعالیت نه پریږدي چې بیرونه وزي اعتراضونه دوی هغه سرکوب کوي ژمنګه شکنجه کوي نیسمو همدا اوس موږ درې نجونې په حوزې کې دي له ویرې کورنۍ خبرې نشي کولای تر له رسنیو سره یې شریکو هم کورنۍ وایي چې موږ په تهدید کې یو موږ غوښل کیږو ټول تلیفونونه یې موږ اخیستي دي موږ لور هغه کې ده حوزه کې ده قومندانۍ کې ده همدا اوس ظریفه یعقوبی پر ریاست چل کې ده لس ورځې تیریږي مطبوعاتي کانفرنس نه وړي ده تاسو فکر وکړئ دغه فامیل باندې څه تیریږي همدا اوس زینب رحیمی دوه ورځې درې ورځې په حوزه کې تیر کړه په ضمانت باندې خوشې شوه اوس یو ځای کې پټ ده همدغه سي فرحت نامعلومه ده هر ورځ مونږ نجونې ورکیږي احمد کورنۍ له ډاره خپل غاک نشي پورته کولای دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې خلک په دې باندې پوهیږي متاسفانه چې نړیواله ټولنه مونږ یوازې پریښودلی یو همدغه سي د افغانستان خلک هم نارینه مونږ یوازې پریښودلی یو چې مونږ سره که غاک نه پورته کوي مونږ سره یو ځای نه ودرېږي کله کله سوشل میډیا کې مونږ په خلاف باندې هم دوی هغه کوي چې دوی نه پوهېږم داسې کوي او هدف یې دا ده د نجونو دا عجیب غریب زه خیر دا پریږدو اما هیله مو دا ده چې دغه خلکو نه یو بل سره ودرېږي
کبلندو کې دام راته وای چې تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې دا محدودیتونه په میرمنو وځ کیږي که دوی مبارزه کوي هم ځپل کیږي نور څومره په افغانو میرمنو کې د قوت ویني چې دوی به مبارزه وکړي او دغه کوم محدودیتونه چې ور باندې وځ کیږي د دې لپاره چې حداقل دوی وکولي شي هغه خپل اساسي حقوق ترلاسه کړي دوی به مبارزه نور وکړي او دغه لار به مخته یوسي
طبعا که موږ هر ورځ ګورو چې حداقل د ورسپول لارې وینو چې په سلهاو نجونې سره راټولېږي او په اعظم او اراده باندې دوی سرک ته نه وځي د دې لپاره چې د دوی عزت او آبرو مخکې مو ویل چې دا ډېر د افغانو ښځو لپاره مهمه ده اما دوی د سوشل میډیا لپاره له طریقه همدارنګه د میډیا او له طریقه خپل مبارزاتو ته ادامه ورکوي بیا او دا هر ورځ موږ نجونې فعالیتونه پراخېږي د ولایتو په کچه تاسو وکتل د پوانتون جونې بلخره د افغانستان خزي هم هغه کوم صبر او حوصله چې خدای ورته ورکړي دا تر اوسه پورې کړي دا دغه نسکوره کیږي او ټول سره به یو پاتون تر اوزي زه په دې باندې متيقنه يم چې بلخره د صبر کاسې نسکوره کیږي او ټول سره یو ځای په یو غاک بر راپورته شي او د دوی پر وړاندې به ودرېږي هیڅ وخت دغه سي محدودیتونه به د خزي روحیه او انګیزه ضعیف نه کړی موږ خپل مبارزو ته دوام ورکو او وینو چې موږ په لیکو کې هر ورځ د هر ورځې په تیرې دو سره میرمنې ډیریږي همدا اوس هم ډیر میرمنې موږ سره شته چې د پردې تر شا موږ سره غیر مستقیم کار کوي نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي موږ سره د تخنیکي همکاري کوي موږ سره نور همکاریانې لري اما نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي هدف صرف هماغه د ناموس او عزت او ابرو شخصیت دغه خبرې په افغانستان کې لږ ځکه سنتي ټولنه ده داسې نه ښکاري ولې ډېر نجونې دي چې همدا اوس د طالبانو په وړاندې مبارزه کوي او خپل مبارزو ته دوام ورکوي
ډېرې مننه تاسو بیرته سره وګرځو میرمن ماریا که تاسو راته وایي دغه پارکونو ته عموما په دې وروستیو کې داسې میرمنې چې عموما عمر به یې ډېر و یا به له خپل خاوند سره یا به له زوی سره د دې لپاره چې هغوی به ناروغې وي یا تاسو مې یادونه کړې ډاکټر توصیه به دوی پارکونو ته تللې سهار کې یا ماښام کې د دوی له دې نه وروسته په دوی بندیز ولګي لګیده چې دوی ته اجازه نشته چې پارک ته لاړ شي. حمامونو ته عموما هغه کسان تلل چې دوی په کور کې د ګرمېدو مناسب ځای رامنځته کول او د ماشومان ته د حمام ورکول یې خپله هغه توان به نه درلود. اوس دغه محدودیتونه وضع شول، له دې وروسته نه دوی مکلف دي چې یوازې په کور پاتې شي. تاسو په دې برخه کې نه یوازې د پارکونو او حمامونو په برخه کې، په ټوله کې څومره د سړونو ګیلمند یاستئ چې دوی همکاري نه کوي، ښځو سره نه ورسره ودرېږي، نه راپورته کېږي، غږ نه پورته کوي؟
زمونږ خو ګیله د خپل عام ولس نه ده، د موجودې ادارې نه خو ګیله په دې نه کوو چې دوی فکرا همداسې عیار شوي او آماده شوي د افغانستان ته راغلي دي چې د افغانو ښځو د اسلام د نظره دوی هېڅ حق نه لري. البته د دوی د نظره، حال دا چې اسلام داسې نه وایي څنګه چې دوی وایي. دوی نه د تعلیم حق لري، نه د کار حق لري، او نه بهر ته د تلو حق لري. د تعجب خبره دا ده چې شل کاله پخوا طالب لږ د ښځو په وړاندې لږ غیرت او رحم درلوده، ولې اوس هغه غیرت هم نه تر سترګو کېږي. کله چې یوه نجلۍ د کور ویستل کېږي، یو افغان راځي او خپل افغانه کور د کور وباسي او زو ته یا جیلونو ته وړي، نو دلته باید د هغه افغان باید د شرمه مړ شي. ولې دوی بیا هم ډېر په استخار باندې د افغانې خوین جوړي هلته په میاشتو په زندانونو په اوضو کې پرتي. یعنی د دوی نه هېڅ داسې امید مونږ نه لرو چې ګیله وکړو. خو زمونږ ګیله د خپل عام ولس نه، زمونږ د هغه افغانانو نه ده چې په بهر ملکونو کې ټول امکانات د دوی لاسرسی لري، جهاني ټولنې د ساتلو ته لاسرسی لري. د دوی په ځای دی چې په حکومتي مخالفتونو ته لمنې ووهي. مثال، مونږ د طالب سره مبارزه په دې نه ده چې مونږ د دوی د حکومت د رنګولو کوشش کوو. مونږ د دوی د نظریې سره مخالف یو. مونږ د دوی د نظریې په وړاندې خپل غږ پورته کوو چې تاسو نظریې زمونږ په وړاندې ولې سخته ده. لکه څنګه چې ته انسان یې، په دې ټولنه کې مونږ هم انسانان یو. مونږ خپل حق غواړو او دا مبارزه د حق لپاره کوو. زمونږ ګیله د هماغه عامو افغانانو نه ده چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي. د افغانستان د دننه موجوده حالات د خویندو وضعیت باندې نړیوالې ټولنه ته مراجعه وکړي، د دوی غږ هلته ورسوي. اوس بیا هم داسې څه خاص نه تر سترګو کېږي. که تر سترګو کېږي، د بیرغ مسله ده، د سرود ملي مسله ده، د سیاسي مخالفت مسله ده، ولې د عام ولس د غږ مسله نه شته. زمونږ ګیله د دوی نه ده چې تر کله پورې به مونږ تاسو ته وایو. تاسو نن هیڅ یو انسان که ما طالب نه مني، ته خو روشن فکره یې، ته خو مننه، ته خو یعنې په یو تعلیم ګیر کې تربیه شوی انسان یې، ته زما مشکل نه وینې، ته ولې زما د پاره غږ نه پورته کوې؟ نو ګیله ډېره زیاته ده. زما هیله ده چې هغه ورونه خویندې چې بهر کې اوسېږي یا په داخل کې د دې امکانات لري چې وکولی شي د دې خویندو سره همکاري وکړي، نو دا مرګ هم په ژوند کې اتمن راځي. نو چې انسان په هغه د یو شهامت سره د دې نړۍ نه لاړ شي، نه په بېغیرتۍ سره، دا به د ټولو لپاره ویاړي. نو چې خویندې دا شهامت کوي، د ډزو په حالت دعاو په حالت کې خپل حق غواړي، نو ورور یې ولې نه شي کولی؟ زمونږ د دوی نه دا غوښتنه ده چې د دې خپلو خویندو سره همکاري وکړي او دا د خویندو غږ غبر کړي، تر څو خپله حکومت دا شته حکومت هم واوري، نړیوال هم واوري، ګاونډیان هم واوري، تر څو د دوی په زړه باندې د رحم اوبه توی شي او دوی ولس ته خپل حق ورکړي. او که حالت په دې رقم دوام وکړي، تاسو په دې باندې ډاډه اوسېږئ چې پوهنتونونو په وړاندې به هم دوی مختلف د بندولو قوانین رامنځته کړي. حتی دا به وایي چې مېرمنه په بورقه کې هم حق نه لري چې د کور ووځي، ځکه حالت ورو ورو خواته روان دی. څومره چې د نړیوالو پانه په طالبانو باندې قیدات وضع کېږي، تاسو ومنئ دوی د هغې په بدل کې په مېرمنو باندې قیدات وضع کوي. نو زمونږ هیله ده چې نړیوالو ته دې زموږ ورونه او په بهر کې نشته افغانان نه راځي وکړي. د نن کوم خویندې چې شهامت کړي، د هغو د ننګه وشي، د هغو د ملا وتړل شي، تر څو د هغو غږ خبر شي او نړیوال یو څه یا زموږ خپل افغانان یو څه د دې عمل یا نتیجه وګوري. په دې رقم باندې هېڅ هم نه کېږي چې سنا مېرمنې د خپل حق لپاره مبارزه وکړي، نه یوازې د چې هغه سپور شي، بلکې د هغې په بدل کې هغه توهین شي او ووایي چې تاسو خو د ډیموکراسي غواړئ. حال دا چې د ډیموکراسي په تعریف هم نه پوهېږي چې ډیموکراسي څه ته وایي. تاسو خو دا غواړئ په ځای د دې چې حمایه چې توهین کېږي د اکثرو دخوا نه، نو دا یو صحیح عمل نه ده. او که په دغه رقم مخکې لاړې شي، باور وکړي افغاني ټولنه به ډېره بې شعوره او په تیارو کې پاتې ټولنه به وي چې په دا حالت باندې رقم دوام وکړي.
ډېره مننه کور ودان. میرمن وحدت، که تاسو مرته په لنډو کې ووایي، میرمن ماریا اشاره وکړه چې په بهر کې میشت افغانان کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي، تاسو کوم حل لار وړاندې کوئ؟
میرمن سیال، زه فکر کوم چې خپل مبارزو ته باید دوام ورکو او دقیقا د میرمن تو تخیل خبره زه تاییدوم. په نړیواله کچه باندې باید غږ پورته شي، نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د ښځو غږ پورته شي او هغه وضعیتونه چې د افغانستان په میرمنو باندې راځي دا په نړیوال تریبیون کې نړیوالو ته واورول شي تر څو هغوی هم زموږ تر څنګ ودرېږي. تاسو وګورئ په ایران کې یوه ښځه وژل کېږي، خبره یې تر کوم ځایه پورې رسیږي، اما متاسفانه په افغانستان کې هر ورځ دغه قضیه تکرارېږي، اما نړیواله ټولنه زموږ غږ نه اوري. په دې خاطر چې موږ په هغه شکل باندې چې باید او شاید غوښتل د افغانستان وضعیت او د افغانستان د میرمنو وضعیت ملګرو ملتونو ته همدغه رقم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړو یا وښیو، په هغه شکل باندې موږ کار نه ده کړی. متاسفانه غږ مو نه ده پورته کړی. زموږ هیله د هغو ښځو نه چې فعالې وي او په افغانستان کې فعالیت درلودل اوس هم نړیوالو کې لاس رسی لري، نړیوالو غونډو ته بلل کیږي او د ښځو مخصوصا د معترضو نجونو له نمایندګۍ څخه هلته ځي خبرې کوي، د افغانستان د ښځو وضعیت په سمه معنا باندې هلته بیان کړي تر څو نړیواله ټولنه له موږ سره ودرېږي. نو هیله لرم چې نړیواله ټولنه هم زموږ غږ واوري او موږ یوازې پرې نه کړي.
ډېر زیاته مننه کور مودان د خبرونې له میلمنو میرمن ماریا توتاخیل او فوزیه وحدت څخه. تر بلې خبرونې ښه چاره.